Hafız Nasır'dan.
پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل تاسو ته خرغلاست وایم. په دې خپرونه کې به واورئ چې طالبانو او امریکا پر یو بل له خپلو ژمنو د سرغړونو سخت تورونه لګولي دي. نور موضوعات هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
سلام د خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د ډیره امریکایي ځواکونو ویلي طالبان باید د حکومتي چارواکو، مدني فعالانو او خبریالانو هدفي وژنې ودروي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړې چې د کندهار په دوو ولسوالیو کې 8 وسلوال طالبان وژلي دي او پاکستان کې د بشري حقونو نامتو ملاتړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر سید عالم محسود نیول شوی دی. پوره خبرونه. په افغانستان کې ډیره امریکایي ځواکونو ویلي طالبان باید د حکومتي چارواکو، مدني فعالانو او خبریالانو د هدفي وژنو هغه کمپاین چې دوی مسؤلیت نه مني ودروي څو سوله بریا ته ورسیږي. د دې ځواکونو ویاند سنی لاګت دا ټویټ نن کړی دی. هغه د ټویټ لومړۍ برخه د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد د هغې ادعا په اړه کړې چې امریکایي ځواکونه یې د امریکا طالبانو د دوحې تړون په ماتولو تورن کړي. د طالبانو ویاند مجاهد نن په یو اعلامیه کې امریکایي ځواکونه تورن کړي چې په ننګرهار، کندهار او هلمند کې په طالبانو بمباری کړی دی. سانی لاګت ویلی د طالبانو دغه تورونه چې امریکا له دې تړونه سرغړونه کړې ناسمه ده، ځکه د ده په خبره امریکا به د طالبانو د بریدونو په ځواب کې د افغان پوځانو دفاع کوي. د امریکایي ځواکونو ویان زیاته کړې چې ټولې خواوې باید تاوتریخوالی کم کړي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړې چې په کندهار کې 8 وسلوال طالبان وژلي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې تېره ورځ طالبانو د کندهار ولایت د ژیړې او ارغنداب ولسوالیو اړوندو سیمو کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو پر پوستو د برید پلان درلود. د دفاع وزارت د اعلامیې له مخې افغان ځواکونو د فعالې دفاع په چوکاټ کې دغه ډله د دوی په خبره ترهګر په نښه کړله او درانه تلفات یې ورواړول، چې په پایله کې 8 طالبان ووژل شول او 3 نور ټپیان. د اعلامیې له مخې په دغو بریدونو کې یو شمېر درنې او سپکې وسلې او 3 پټنځایونه هم له منځه وړل شوي دي. طالبانو په دې اړه تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د ننګرهار چارواکي وایي په جلال آباد کې یو کس له 40 ملت تفنګچو سره نیولی دی. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د ننګرهار ملي امنیت موظفینو د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې بیزک ملاتي سیمه کې د زهیر په نوم د وسلو یو قاچاقبر له 40 ملت توپانچو سره یو ځای نیولی دی. نیول شوی کس اصلاً د چپرهار اوسیدونکی دی او په خپل جرم اعتراف کړی.
د یادونې د چې څه موده وړاندې ملي امنیت منصوبینو د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې هم د وسلو یو قاچاقبر له وسلو او مهماتو سره نیولی و. دا وسلې او انتقالونکي په داسې حال کې نیول کېږي چې په دې وروستیو کې د هیواد په کچه هدفي وژنې او د خلکو اندېښنې زیاتې شوې دي. تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. پاکستان کې د بشري حقونو نامتو ملاتړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر سید عالم محسود نیول شوی دی. د غورځنګ یو ویاند پرون د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې محسود پېښور کې له خپل کور نیول شوی او پر دې تور نیول شوی چې د دولت ضد څرګندونې کړې دي. اخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین نن په خپل فیسبوک باندې په یو بیان کې لیکلي چې سید عالم محسود باید راخوش شي، ځکه چې د بېګناو او د سولې او امن لپاره غږ پورته کړی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یوې بلې مشرې سنا اعجاز بیا پر فیسبوک باندې یو ویډیو خپره کړې چې څو پولیسو د محسود پر کور چاپه وهلې او دی ویلی چې باید محسود خوشی شي.
زمونږ د تحریک یو رهنما یو مشر ډاکټر سید عالم محسود صاحب چې دی هغه په د کور نه گرفتار کړی شو. دغه پولیس بلاشي پولیسو بلاشي نور خلق په د پولیس په گاډو کې او په گاډو کې دغه کور ته راغلل او داسې قسم رویه کوله چې هیڅ سوال جواب مورکوا.
مسعود پرون داسې حال کې ونیول شو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د خپلو هغو مشرانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه چې وروستیو اونیو کې نیول شوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو نوی کانګرس د یک شنبې پر ورځ خپل کار پیل کړ. ځینو سناتورانو او د استازو جرګې جمهوري غوښتونکو غړو ټینګار وکړ چې د الکترال کالج د پایلو د ارزونې په غونډه کې به د جیو بایډن بریا وننګوي. د جمهوري غوښتونکو دغه ګام به د جنوري په شلمه د منتخب ولسمشر جیو بایډن د لوړې د مراسمو خنډ نه شي. ټاکل شوی نوی کانګرس د جنوري په شپږمه د راتلونکي چهارشنبې په ورځ د جیو بایډن د بریا د ارزونې په اړه غونډه وکړي. د کانګرس د کار له پیل سره هممهاله ډیموکراته نانسی پلوسی یو ځل بیا د استازو جرګې مشره وټاکل شوه. اتیا کلنه پلوسی یوازینۍ میرمن ده چې تر اوسه د استازو جرګې د مشرۍ څوکۍ ته رسېدلې او نن به په لندن کې چارواکي دا پریکړه وکړي چې د ویکیلیکس بنسټ ایښودونکی جولین اسانج د محاکمې لپاره امریکا ته وسپاري او که څنګه. اسانج تورن دی چې د امریکا د پوځ پټ اسناد یې خپاره کړي. دغو اسنادو په افغانستان او عراق کې د امریکا د پوځ له ناوړه کړنو پرده پورته کړې. د لندن یو ځایي قاضي به نن په ځایي وخت سهار 10 بجې چې افغانستان کې د ماسپښین 2:30 بجې کېږي دغه پریکړه وکړي.
له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري په دې خبرونه کې چې د میر احمد ساپی په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي وړاندې راپورونه خبرو. امریکا او ناتو په ترخه ژبه پر یو بل د دوه له تړون څخه د سرغړونې تورونه لګولې دي. د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د ملي امنیت سلاکار وایي راتلونکي اداره به اجازه ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د تروریستانو په ځاله بدل شي. په نورو موضوعاتو کې د غزنی د ګیرو ولسوالۍ خلک وایي د رغنیزو پروژو په تطبیق کې له دوی سره توقعي لن کیږي.
د مساک شهروندي لخوا چې کومې پروژې نورو ولسوالیو ته ورکړل شوي دي، جاغرو مالستان ته د کاریزو په برخه کې هغه پروژې د ګیرو خلکو ته هم ورکي او د ګیرو خلکو هم لږ نه مستحق دي.
په نړیوالو مسایلو کې د امریکا لسو پخوانیو دفاع وزیرانو پر پنټاګون غږ کړی چې په امریکا کې د قدرت په سوله ییز لیکت کې مرسته وکړي. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو 15 دقیقې اونیز بحث لرو. لپی یو سټوډیو د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري په مکړې د خبرونې لومړی موضوع ته. طالبانو او په افغانستان کې ډېر امریکایي ځواکونو دواړو یو بل د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه له تړون څخه په سرغړاوي تورن کړی دي. پرون طالبانو په یو بیان کې ادعا وکړه چې په ننګرهار، کندهار او هلمند کې د امریکایي ځواکونو لخوا پر دوی بمبارونه کول له دې تړون څخه سرغړونه ده، خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان بیرته طالبان له دې تړون څخه په سرغړوي تورن کړل. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره اجمل ان په استودیو کې را سره دی. ان صاحب، جزئیات څه دي؟
تکل سے پدې لړکي تازه په افغانستان کې د میشت امریکایي ځواکونو ویان سونی لاګټ پر خپل ټوئیټر د طالبانو هغه ادارت کړي چې ګوندي امریکایي ځواکونو افغانستان کې په ځینو سیمو کې د طالبانو پر مرکزونو په هوایي بمباریو د دوه له تړون سرغړاوه کړي. خغلی لاګټ په ټینګار ویل چې امریکایي ځواکونو دریز روخانه او ثابت دی او هغه دا چې دوی به د طالبانو د بریدونو په وړاندې د افغان ځواکونو دفاع کوي. نوموړي وار بیا په ټولو خواو غکړې چې تاوتریخواله دې رقم کړي. سونی لاګټ په افغانستان کې د حکومتي چارواکو، مدني فعالانو او ژورنالیستانو هدفي وژنې د طالبانو یو داسې کمپاین بللې چې د په وینا مسولیت نه مني خو روان کړی دی. د امریکایي ځواکونو ویاند ویلي چې دا کمپاین باید سمدستي د سولې او بریا په خاطر ودرېږي. تر دې مخکې د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي وو په ننګرهار، کندهار او هلمند کې د امریکایي ځواکونو لخوا پر دوی بمبارونه کول د دوه له تړون څخه سرغړونه ده. طالب ویان په دې اعلامیه کې خبرداری ورکړی و چې که دا بمباری او په کندهار کې پوځي عملیات زر تر زره بند نه شي او د دوه له تړون په سرغړاوي پر دوی بمباری او پوځي عملیات دوام پیدا کړي، نو طالبان به د مجاهد په وینا جدي عکس العمل ته مجبور شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي مرکشیانو د 13 فبروري په میاشت کې په دوحه کې له طالبانو سره د سولې یو تړون لاسلیک کړ چې پکې په نورو شرطونو سربیره دواړو خواوو په یو بل د بریدونو نه کول هم منلي وو. په دې توافق کې طالبانو ژمنه کړې وه چې په لویو ښارونو او ګڼمیشتو سیمو به بریدونه نه کوي او په مجموع کې به د تاوتریخوالي د راکمیدو هوکړه شوې وه. په تیرو لسو میاشتو کې دواړو خواوو تر ډیره دا تړون عملي کړی. طالب ویان زبیح الله مجاهد په خپل پرونی بیان کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو وروستۍ څرګندونې یاد کړي چې ویلي و په تیر یو کال کې په افغانستان کې هیڅ امریکایي سرتیری نه دی وژل شوی. ښاغلی مجاهد د پر امریکایي سرتیرو بریدونه نه کول په افغانستان کې د دوهې تړون ته د خپلې ډلې ژمنتیا بللې ده. امریکایي ځواکونو هم که څه هم په تیرو لسو میاشتو کې پر وسلوالو طالبانو پراخ پوځي عملیات نه دي کړي، خو څو ځلې په هلمند، کندهار او نورو سیمو کې هغه مهال چې وسلوال طالبان ګڼ میشتو سیمو او ښارونو ته نږدې شوي هوایی بمباری ترسره کړي. له بله پلوه دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه په کابل او ولایتونو کې د ژورنالیستانو او مدني فعالانو د هدفي بریدونو پړه پر طالبانو اچوي او داسې یو کمپاین بولي چې طالبان یې مسؤلیت نه اخلي. طالبانو په دې وژنو کې لاس لرل په ټینګار رد کړي. د افغان حکومت امنیتي ادارو هم وروستۍ هدفي وژنې په افغانستان کې د طالبانو نایلان شوی کمپاین بللې.
ډیره زیاته مننه ان صاحب. قدرمنو اوریدونکو، واموریدل چې طالبانو او متحدو ایالاتو دواړو یو پر بل د دوهې له تړون څخه د سرغړونو تورونه لګولي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د منتخب ولسمشر جو بایدن په مشرۍ د امریکا د راتلونکو ادارې د ملي امنیت سلاکار وای متحد ایالات به دا خبره یقیني کړي چې افغانستان یو ځل بیا د تروریستانو په ځاله بدل نشي. جک سالیوان له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دا د نوي ولسمشر تګلاره ده او په دې اړه به له افغان حکومت او نورو اړخونو سره خبرې وکړي. افغان حکومت لا تر اوسه د دې څرګندونو په خبرګون کې څه نه دی ویلي. په دې اړه نور حال له کابل د ازادۍ راډیو خبري ال راکوي.
د امریکا د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن امنیتي سلاکار جک سلیوان تیر ورځ له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي امریکا له طالبان سره په خپلې کړې هوکړې ویلي چې دغه ډله باید له نورو ترهګریزو ګروپونو سره خپلې اړیکې پرې کړي او دا دوی په خبره نه بلکې دا باید په عمل کې ثابته کړي. سلیوان وایي طالبان باید له امریکا سره د شوې هوکړې پر بنسټ تاوتریخوالی کم کړي. نوموړي همدارنګه ویلي چې امریکا د افغانستان په برخه کې باید ډاډمنه شي چې دغه هیواد نور د ترهګرو د پتنګینو په ځالې نه بدلېږي. د سلیوان په خبره طالبان اوس له افغان حکومت سره باید د خبرو له لارې وي هوکړه ته ورسېږي. د دې لپاره چې فرصت مساعد شوی دی د امریکا د ملي امنیت نوی مشاور وایي امریکا به له افغان حکومت او سولې مرکز پلاوي سره په دې اړه خبرې هم وکړي، خو افغان حکومت لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د څرګندونې داسې مهال دي چې ټاکل شوی وه افغانو طالبانو د مرکزي پلاو ترمنځ د شل ورځې وقفې وروسته نن بیا د خبرو ناسته یا ناسته پیل شي، خو د سولې مرکزي پلاوي غړي شریف حضرمتی ازادي راډیو ته وویل چې دغه ناسته د یو شمېر ستونزو له کبله ځنډېدلې ده او دوی ټاکل شوی وه چې نن قطر ته سفر وکړي، خو دغه سفر د یو شمېر تخنیکي ستونزو له کبله ځنډول شوی دی. د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې د تیر کال د دسمبر په 15مه ودرول شوې او دواړو خواوې د سلام مشورو لپاره وقفه وکړه.
قدرمنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د منتخب ولسمشر جو بایدن یعنی د امریکا د راتلونکي ولسمشر د ملي امنیت سلاکار ویلي دي متحد ایالات به دا خبره یقیني کړي چې افغانستان بیا د تروریستانو په ځاله نه بدلیږي او وایي چې دا کار به د ډیپلوماسۍ له لارې ترسره کړي. د منتخب ولسمشر جو بایدن د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان د څرګندونې له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې کړي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې خپرېږي. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه لرو او همدارس د خبرونه په دوهم نیمای کې د 25 دقیقه اونیس باس په جریان کې بتاسو پر ژورنالیستانو د ورستیو حمله او د مطبوعاتو پر ازادۍ د بیان پر ازادۍ د دې حمله د ناوړه اغیزو په اړه بحثونه دي. د دې خبرونه د اوریدلو لپاره سره اوسې خو دا وخت اقتصادي خبرونه واوري چې اجمل اند چمتو کړي.
د افغانستان د مالی وزارت د بیا اسناد موټر له محصول څخه د تباندې 1 میلیارد افغانۍ اوایدو د ترلاسه کېدو خبره کړې. د مالی وزارت د رسنیو د برخې امیر فرید نوخت نن ازادي راډیو ته وویل چې مالی وزارت دغه اواید په تیرو دریو میاشتو کې ترلاسه کړي او دغه لړۍ روانه ده. مالی وزارت په دغه موده کې په ټول هیواد کې 1,400 بیا اسناد موټر ثبت کړي دي. تر دې وړاندې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم د سهار د 6:30 په جلسه کې ویلي وو چې تر اوسه له 45 میلیونو افغانیو څخه زیاتې پیسې د بیا اسنادو موټرونو د ثبتولو لارې د دولت خزانې ته ورغلي دي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 1 میاشت مخکې ښاغلي صالح د خپلو 6:30 غونډې له لارې ترافیکو ته دنده ورکړه چې بی لاس او بی اسناده موټر دی جریمه کړي. د هرات چارواکو د زعفرانو په ګډون د کرنیزو محصولاتو د ملي او سیمه ییزو بازارونو ساتنې ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. د هرات والی سید عبدالوحید زاهد نن له رسنیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د زراعتي محصولاتو ښه وده رامنځته شوې او باید د هیواد او سیمې په کچه د زعفرانو مارکیټ وساتل شي. په لویدیځ هرات کې چارواکي اټکل کوي چې سږ کال به د زعفرانو د تولید کچه په دې ولایت کې د تیر کال په پرتله لوړه وي. د زعفرانو کښت په تیرو 10 کلونو کې په پرله پسې توګه په لویدیځ ولایت هرات کې پراختیا په حال کې ده چې د تولید کچه هم په لوړېدو ده. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ نن په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر واوی افغانۍ 15 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 45 پوله، زر ایرانی تومن 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندی روپی 1,040 افغانۍ او زر پاکستانی روپی 480 افغانۍ.
لازادی رادیو غرمنی خبری مجله اوری قدرمن اوریدونکو ورزو یوه نړیواله موضوع ته. د امریکا لاسوب خوانی او دفاع وزیرانو له پنټاګون یا دفاع وزارت څخه غوښتي دي چې د واک سولیز انتقال ته ژمن پاتې شي او خبرداری ورکړي چې د واک د لیکت په چارو کې د پاوز مداخله به خطرناک وي. د ډونالد ترامپ د جمهوری ریاست د دورې د دوو پخوانیو دفاع وزیرانو په ګډون د وزیرانو د خبره په یو لیکلې بیان کې کړې ده چې پرون خپور شو ټاکل شوی چې دوه اونۍ وروسته واک منتخب ولسمشر جو بایدن ته ولیږدول شي. سلطان محمد سرور په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لنډیز اوروي.
دغه لاسو پخوانیو دفاع وزیرانو ویلي دي چې د واک سولیز انتقال د امریکا د ولسواکۍ یو خاصه نښه ده او له اوسني دفاع وزیر کریستوفر میلر څخه یې غوښتي دي چې د ډونالد ترامپ له هغو هلو ځلو ځان لرې وساتي چې په واک کې د پاتې کېدو لپاره یې لري. د ډک چینی، ډونالد رمسفیلد، جیمز ماتیس او مارک اسپر په شمول دغه لس پخواني دفاع وزیران وایي د انتخاباتي اختلافاتو او کړکیچ په حل کې د وسلوالو ځواکونو مداخله به خطرناک او جدي نتایج ولري. دوی وایي د واک د انتقال مرحله معمولا کیدای شي د هیواد دښمنانو او سیالانو لپاره چې غواړي د ملي امنیت د بې اطمینانۍ څخه ګټه واخلي زیانمنونکې او کمزوري وي. پخوانیو دفاع وزیرانو ویلي دي چې اوس د دې وخت نه دی چې د تیرو انتخاباتو نتایج تر پوښتنې لاندې راوستل شي او په راتلونکو ورځو کې به دغه نتایج د نوي کانګرس لخوا تایید شي. ټاکل شوې ده چې نوی کانګرس د چهارشنبې په ورځ په ګډه غونډه کې د امریکا د وروستیو انتخاباتو نتایج چې منتخب ولسمشر جو بایدن ګټلی تایید کړي. سره له دې چې دغه اجراءات تشریفاتي بڼه لري خو دا ځل ځکه مهم دي چې د کانګرس ځینو جمهوري پلوو غړو ویلي دي چې په غونډه کې به د جو بایدن بریا وننګري. اوسني ولسمشر ترامپ خپله ماته نه ده منلې او په انتخاباتو کې د پراخې درغلي ادعا کوي خو تر اوسه یې کوم دلیل نه دی وړاندې کړی. جمهوري پلوو ویلي دي چې دوی د یو خاص کمیسیون لخوا په 10 ورځو کې د ځینو ایالتونو د انتخاباتو د نتایجو د دقیقې او عاجلې بیاشمېرنې غوښتنه کوي.
قدرمن اوریدونکو و موریدل چې د امریکا لسو پخوانیو دفاع وزیرانو په امریکا کې د واک د سولیز لیگ د غوښتنه کړې او خبرداری ورکړې چې د واک د انتقال په چارو کې د پاوز مداخله به ډیره زیاته خطرناک وي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ راغله ازادي راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم ورزو د کابل چاپ ورځپاڼو مخکته نه کوو. هشت سوپ ورځپاڼه ټینګار کوي چې د سولې د دوهم پړاو مذاکراتو لپاره رامنځته شوي اندېښنې باید جدي وګڼل شي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په داسې حال کې چې ټاکل شوي د سه شنبې په ورځ د خبرو دوهم پړاو پیل شي، تر اوسه د دواړو خواوو ترمنځ اختلافي موارد پر ځای پاتې دي. ورځپاڼه ټینګار کوي چې د افغانستان په دولت کې دننه او آن د سولې په پلاوي کې هم سیاسي اجماع نشته، او دا د دې باعث شوی چې د سیمې هیوادونه له دې وضعیت څخه ناوړه ګټه پورته کړي. لیکوال ټینګار کوي چې د سولې لپاره تر هر څه وړاندې یوې سیاسي اجماع ته اړتیا شته چې په وینا یې له هغه پرته به د سولې پاشلې هڅې نتیجه ورنه کړي. مسیر ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې او لیکي چې په دوحا کې د طالبانو او امریکا ترمنځ له هوکړې وروسته په افغانستان کې یو امریکایي سرتیری هم نه دی وژل شوی. ورځپاڼه د پومپیو دې څرګندونو ته په ځواب کې لیکي، د پومپیو دا خبرې هر افغان ته له درده ډکې دي او ټینګار کوي چې که امریکا خوندي وي نو افغانان هم باید خوندي وي. د لیکوال په وینا د سولې روانې خبرې باید په جدیت سره مخته یوړل شي او دا خبرې باید ژر تر ژره یوې نتیجې ته ورسیږي. ورځپاڼه لیکي په دې برخه کې هر ډول غفلت د افغان وژنې د دوام باعث کېدای شي. لیکوال پر دواړو خواوو غږ کوي چې باید ژر تر ژره یو داسې تړون او توافق ته لاره هواره کړي چې ټول افغانان خوندي وي. او هیواد دولتي ورځپاڼې له طالبانو سره د سولې د دوهم پړاو مذاکراتو پر چمتووالي سرلیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې راغلي چې افغان پلاوی له طالبانو سره د سولې د خبرو د دوهم پړاو لپاره په داسې وخت کې چمتووالی نیسي چې په دې هیواد تپل شوي جګړې او هدفي وژنو په ملي او نړیواله کچه سختې اندېښنې راولاړې کړي دي. لیکوال ټینګار کړی چې د ملت او نړیوالې ټولنې او په ځانګړې توګه د متحدو ایالاتو او اروپایي ټولنې او همداراز له ملګرو ملتونو ستره غوښتنه دا ده چې په دې پړاو کې تاوتریخوالی کم شي چې تل پاتې اوربان ته لاره اواره شي. د ورځپاڼې په وینا ګڼ بهرني لاسونه شته چې د سولې لپاره په یوه او بله پلمه دغه لوی فرصت ننګوي، او له همدې کبله له نړیوالې ټولنې، له ستراتیژیکو شریکانو او ملګرو ملتونو لویه غوښتنه همدا ده چې د دې خبره پر دې مغرضو لوریو فشارونه راوړي چې د سولې د بهیر پر وړاندې د خنډونو له اچولو لاس واخلي. د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، اوس هم ورزو لغزنی نه یو راپور ته. د غزنی د ګیرو ولسوالۍ د محلي شوراګانو استازي له دولت څخه په دې ولسوالۍ کې د دولتي پروژو د پلي کولو غوښتنه کوي. دوی وایي نور د سیمایزه اداره د دوی پر حق سترګې نه پټوي. د غزنی ګیرو ولسوالۍ په ټولیزه توګه د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. په دې اړه د راپور ته پام وکړئ.
د غزنګیرو ولسوالۍ سیمایز شوراګانې د دغه ولایت له سیمایز ادارې غواړي چې د دوی په ولسوالۍ کې د دولتي پروژې پلي کړي. د یادو شوراګانو یو شپېر استازو له والي او ځینو نورو چارواکو سره د لیدنو پر مهال دغه غوښتنه کړې ده. څو تنو یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دغه لیدنو کې له چارواکو وغوښتل شول چې نور دې د ګیرو خلک په تیارو کې نه ساتل کېږي. دوی وایي له څه باندې یوې لسیزې راوروسته په دغه سیمه کې د جګړو له امله او یا هم د وسلوالو له لورې هیڅ ډول پروژې ته اجازه نه وه ورکول سوې، خو اوس چې په دغه سیمه کې جګړې نسته او طالبان هم اجازه ورکوي نو دغه پروژې دي پلیسي. ډاکټر عبدالوکیل د یادې ولسوالۍ د شال سیمې د محلي شورا مرستیال دی. دی وایي د پوهنې، روغتیا او په ځینو نورو برخو کې د پروژو پلي کېدل دي چې اوس څوک ورسره ستونزه نه لري.
لکه څنګه چې شوراګانې راغلي دي د هغې د کاریزو دپاره هغې پروژو باندې کار وکړي، د مساک شهروندي لخوا چې کومې پروژې نورو ولسوالیو ته ورکړل شوي د جاغرو مالستان ته د کاریزو په برخه کې هغه پروژې د ګیرو خلکو ته هم ورکړي او د ګیرو خلکو هم له هغې نه مستحق سي. اوس وخت کې هلته د مکاتبو دپاره د تاسیس زمینه برابره شوې ده، دغه چې کومې پروژې چې د مساک شهروندي لخوا دي، د معارف لخوا دي، هغه ته تطبیق ول دي.
د غزنی ګیرو ولسوالۍ په ټولیزه توګه د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. امان الله دی سیوال د دغه ولسوالۍ د سیسمې د یوې شورا غړی دی. دی وایي هر ډول لکه پل، پلچک، سړکونه او داسې نور کارونو ته اوس په ګیرو ولسوالۍ کې د وسلوالو له لورې اجازه ورکول کېږي، دولت دې لاس په کار سي.
یوه میاس مخته ما خپله د آبي استاده له طرفه له وزارت راغلي ډایرک انجینران ولیدي. هلته مې په ګیرو په ولسوالۍ کې 15 پروژې سروې کړې دي، چې یوه د خال په کلي کې ده، یوه د مساخیل، یوه د پنیر، دوه د دیسې په کلي کې دي. د دغو طالبانو په همکاري باندې دوه ورځې او دوه شپې نورې تېرې کړې په ساحه کې انجینران ورسره، او موږ ته اطمینان راکړی ده که هغوی اطمینان نه وای راکړی، موږ نن له والي سره لیدنه هم نه شوای ترسره کولای.
خو د غزنی محلي چارواکي بیا وایي که د هرې ولسوالۍ او سیمې اوسېدونکي ورڅخه د پروژو غوښتنه وکړي، دوی به ورته کار وکړي. د والي ویاند وحیدالله جمعزاده:
که چېرته وسلوال مخالفین د دې معنی ونه وګرځېږي او ولسونه د دې تضمین وکړي چې د دولت وسلوال مخالفین په پروژو کار نه لري، نو پر روان کال کې موږ په پلان کې لرو چې په زرګونو پروژې په هغو ولسوالیو کې چې پخوا ورته کار نه ده شوی، انشاءالله موږ به کار ورته وکړو.
ګیرو د غزنی ولایت له مرکز څخه په 15 کیلومتره واټن سهیل لور ته پرته ولسوالۍ او شاوخوا 45,000 اوسېدونکي لري چې 19,000 یې ښځې اټکل سوي دي. د دغه ولسوالۍ اوسېدونکي په ټولیزه توګه په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. په تېره یوه لسیزه کې په دغه ولسوالۍ کې سختې جګړې تېرې سوې چې له امله یې ډېری پلونه، پلچکونه، سړکونه، روغتونونه، ښوونځي او عامه تاسیسات له منځه وړل سوي چې اوس یې د دغه ځای اوسېدونکي د جوړولو غوښتنه کوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په پاکستان کې د بشري حقونو نامتو مدافع او د پښتون ژغورنې غورځنګیو مشر سید علام مسعود نیول شوی دی. د غورځنګ یو ویاند د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویل چې مسعود پر دې تورن شوی چې د دولت ضد څرګندونې کړې دي. مسعود پدرون په داسې حال کې ونیول شو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د خپلو هغو مشرانو د خوشي کېدو غوښتنه کوله چې په وروستیو اونیو کې نیول شوي دي.
د ډاکټر سید عالم گرفتاری له هغه وروسته شوی چې هم پرون د جنوري په 3 د پیښور پر سلم مخه ته دوی د کراچي د پولیسو لخوا گرفتار شوی. د قومي سیملي غړي او د پی ټی ایم یو مشر علي وزیر د بندي کولو ضد مظاهره وکړه. د ډاکټر سید عالم د زوی لخوا په سوشل میډیا په جاري شوی یو ویډیو کې ښکاري چې پولیس په ګڼ شمیر کې په حیات آباد پیښور کې د دوی د ناستې ځای لکه کور او یا حجرې ته ورنوتلي. اول ستړي مشي وکړي او بیا سید عالم مسعود ورنه پوښتنه وکړي گرفتاری ده؟ نو پولیس جواب ورکړي چې او سید عالم مسعود بیا وای نو پرابلم، یا هیڅ مسله نشته. د دغه گرفتاری او لدی وړاندې په بیلابیلو خبرونو کې د پښتون تحفظ مومنټ او یا پی ټی ایم د گرفتار شوي غړو شمیر او تفصیل د یاد تحریک یو بل مشر عبدالله ننګیال بیٹنی مشال ریډیو سره داسې شریک کړ.
په پېښور کې د پی ټی ایم مخکښ مشر محسن داوړ او ډاکټر سید عالم او ایم پی میرکلام وزیر ورسره نور ملګرو باندې مقدمه درج شوې وې. نو هغه احتجاج په بنیاد باندې پرون بیا دوی سید عالم د شپې گرفتار کو او تر دا مهاله زمون کراچی کې 15 ملګری علي وزیر، نور الله ترين، محمد شیر، بصیر خان، نور حسن گرفتار دي. چمن کې اویس عبدال له او په هني پښتين په بنو جیل کې دی یو نیم کال نه، ورسره فهیم ملګری دی د هني پښتين.
د ډاکټر سید عالم مسعود د زوی لخوا جاري شوی ویډیو کې سید عالم مسعود د وایانه راوخلی او بیا د پولیسو سره روان شي. د پولیسو ګاډي ته د خطلو نوړاندي سید عالم مسعود هم د خپل زوی لخوا هم دته نیول شوی موبایل فون په واسطه څو خبرې هم وکي.
پښتنو مرګرو ته همدغه وایو چې کم انسان په پښتنو کې امن غواړي، هغه سره بندا پښتنو ته خاص کو چې امن به غواړو، غیر قانونیت او لا قانونیت به نه کوو.
د ډاکټر سید عالم محسود پزت د پیښور د شرقي ثاني پولیسو قانوني ريپورت لیکلو چې د باندې د پاکستان د ریاستي ادارو ضد ناري وهل تور نه دي. د پیښور پرسلم مخه ته د پورن احتجاج مشري د قامي سملي غړي محسن داوړ او ډاکټر سید عالم محسود کړي و. ډاکټر سید عالم محسود نن د جنوري په څلورم په پیښور کې وزي عدالت وړاندې کړي چې همدغه عدالت ډاکټر سید عالم محسود پولیسو ته په څلور ورځې جسماني ریمانډ حواله کړ. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال لدی راپور سره د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو. په دوهمه نیمه کې لکه څنګه چې مخکې ما یادونه وکړه د ازادي راډیو 25 دقیقې 19 بحث لرو. خداشه بعد د مسبخ د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې دی. صفی الله ستانکزای د خبرونو لنډیز اوروي.
په افغانستان کې ډیره امریکایي ځواکونه ویلي چې طالبان باید د حکومتي چارواکو، مدني فعالانو او خبریالانو د هدفي وژنو کمپاین چې مسؤلیت یې هم نه مني پای ته ورسوي. د دغو ځواکونو ویان ډګروال سنی لاګت نن دغه موضوع په یو ټویټ کې کړی ده څرګنده کړي. د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په شمول ځینې افغان خبریالان او د ښځو د حقونو او مدني فعالان په تیرو څو میاشتو کې په مقناطیسي ماین چاودنو او وسلوالو بریدونو کې وژل شوي دي. په جلال آباد کې 14 دوه سیمه ایز پولیس وژلي او درې نورې ټپیان کړي. د ننګرهار د والي د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې نن شاوخوا 10 بجې د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند سبزي مارکیټ ته نږدې د چپرار ولسوالۍ د محلي پولیسو پر موټر چاودنه شوې چې له امله دوه سیمه ایز پولیس وژل شوي او درې پولیس ټپیان دي او روغتون ته انتقال شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په کندهار کې 8 وسلوال طالبان پرون وژلې دي. دفاع وزارت وایي طالبانو باندې د غبریدونه په ژړې او ارغنداب ولسوالیو کې کړي. د امریکا د کانګرس د نویو غړو یک شنبه خپل کار پیل کړ. ځینې سناتورانو او د استازیو جرګې جمهوري غوښتونکو غړو ټینګار وکړ چې د الکترال کالجونو د پایلو د ارزونې په غونډه کې به د جو بایډن بریا وننګوي. او د پښتون ژغورني غورزنګ یو مخکخ مشر او فعال سید عالم محسود پرون نیول شوی دی. دغه غورزنګ مشر منظور احمد پښتین نن په یو فیسبوکي بیان کې ویلي دي چې د پاکستان حکومت باید محسود ژر تر ژره راخوشي کړي.
دو خبرې دی. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
درنو دوستانو ستړي مشهي اجمل اندي مودا ازادي رډيو په 19 بحث 25 دقیقې مو هر کله کوم. په افغانستان کې روان میلادي کال د یو بل افغان ژورنالیست په وژنې په پایل شو. په غور ولایت کې د یوې سیمه ایزې رادیو خبري آل عادل ایماک د کال په لومړۍ ورځ ناڅرګند وسلوالو په فیروسکو کې په ډزو وواشه. تر هغې مخکې د 2000 کال وروستۍ دوه میاشتې د افغانستان د رسنیو د استازو لپاره له مرګونو، بریدونو او ګواښونو ډکې وې. دا نومبر په 12 نیټه په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس تایی د په موټر کې د خودل شوی ماین چاودنې وواشه. تر الیاس تایی مخکې او وروسته په کابل ولایتونو کې پرله پسې یو شمېر نور ژورنالیستان هم په نښه شول او ځینې ووژل شول. په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د بیان ازادي یوه له مهمو لاسته راوړنو بلل کیږي. داسې یو ازادي چې د ګاونډیو هیوادونو په شمول د سیمې په هیوادونو کې ساری کم دی، خو وروستي بریدونه داسې ښکاري چې د بیان د ازادۍ د محدودولو لپاره هڅې دي. همدا اوس په افغانستان کې د ننه د ټولو رسنیو خبریالانه او استازي مستقیم یا غیر مستقیم ویرول شوي، خبرونې یا اغیزمنې شوي او ګواښونه، تهدیدونه او محدودیتونه د دې سبب شوي چې معلوماتو ته لاسرسی ورسره محدود شي. آیا په افغانستان کې پر ژورنالیستانو بریدونه پر اشخاصو بریدونه دي که د بیان د ازادۍ د محدودولو هڅې؟ د بیان د ازادۍ د ساتلو او د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره بیلابیل لوري څه کولی شي او که حالات دوام وکړي په افغانستان کې به د رسنیو راتلونکی څه وي؟ په دې او نورو مسلو د بحث لپاره راسره افغان ژورنالیست او زما پخوانی همکاره حمیده عثمان او د افغانستان په جنوب کې د نه یاد آزادو رسنیو د ملاتړ د اداري مسؤل عبدالسمی غیرتمل ملدي، دواړو ته هرکلی وایم. حمید عثمان اول خو ستړي مشي ډېر اوریدونکي به له ازادۍ راډیو نه ستاسو غږ سره آشنا وي. د طالبانو د نظام له نسکورېدو وروسته تاسو له لومړنیو خبریالانو وي، په ځانګړې توګه له ښځینه خبریالانو څخه چې هغه مال مو په کابل کې کار کوو، هغه مال د خبریالانو لپاره چې نوې نوې د بیان ازادي غوړېدله شرایط څنګه و او وروستیو څو کلونو کې څنګه شول؟
د سلام په وړاندې کولو سره البته په سر کې د ازادۍ راډیو قدرمنو همکارانو ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خوشاله یم چې یو ځل بیا تاسو په وینا مې ما غږ له دې راډیو وزي. البته زه باید ووایم چې دا واضح خبره ده چې افغانستان د سیمه هیوادونو حتی د یو شمېر پیاوړو هیوادونو د رقابت ډګر دی. هر کله چې هغوی یو غواړي د خپلو اهدافو او ګټو د ترلاسه کولو لپاره د دې هیواد په چارو کې لاسوهنه څه چې سیاسي او اقتصادي تغیرات راولي. زموږ د هیواد تاریخ د دې شاهد دی او موږ هغه نسل یو چې دا ټول مو تجربه کړی دي. موږ د طالبانو له واکمنۍ نه وروسته په افغانستان کې وکتل چې د احمد کرزي د حکومت پر راتلو سره په بیساری ډول د ازادۍ د بیان ازادي وعده وکړه. ډېر شمېر راډیوګانې پرانیستل شوې، تلویزیونونه جوړ شول، مدني ټولنې فعال شوې او لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه دا په د سیمه په هیوادونو کې په بیساری توګه یعنی ساری نه لیدل کېدو او همداراز د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د بیان ازادي داسې نه وغوړېدلې لکه څنګه چې په افغانستان کې وغوړېده. او موږ د دې بیساري وادې په تړاو باید دا انتظار هم درلودو چې ورځ به بیا په داسې یو ټولنه کې چې موږ د مجاهدینو حکومت تجربه کوو، موږ د طالبانو حکومت تجربه کوو، یو ځل بیا به د وینا ازادي دلته خفه کیږي او د هغې مخه به نیول کیږي.
حمید عثمان،
متاسفانه
تاسو راته دا وایئ چې د تاسو مثلا چې لومړی ورځو کې هم کار کوو په لومړیو څو کلونو کې د ما هدف له 2002 کال نه راوروسته په دغه یو لسیزه پنځه کلونو څو کلونو کې تاسو پراخ ژورنالیستیک فعالیتونه لرل، اوسنی حالات چې موږ په اصطلاح دوه لسیزې شاته یو، د هغه وخت له وضعیت سره د یوې ژورنالیستې په توګه څه فکر کوئ چې هغه وخت تهدیدونه دومره نه وو؟
خپه هغه وخت کې ځینې تهدیدونه لدې عمله و چې له هغه ټولنه داسې ازادۍ ته آماده نه وه. تاسو ولیدل چې بیا داسې شواهد هم شته چې موږ ولیدل په 2000 لومړي کال کې لومړنۍ خبریاله زکیه زکی د سول راډیو مشره په پروان کې ووژل شوه. هغه نامعلومو کسان ووژله، ولې په ډزو وسلوال کسان وو او هغه یو چې مخالفت کوله هغه ازادۍ سره. خو د وینا ازادي څنګه چې ما ویل یا د خبریالانو ازادي مخصوصا د خزینه خبریالانو ازادي هلته واقعا چې د نړیوال ټولن لخوا نه ملاتړ کېدو، د خپل حامد کرزي لخوا ملاتړ کېدو، مستقیم به موږ له ولسمشر سره بحثونه کول، البته له پخواني ولسمشر سره او ډېر په زغرده به بحثونه کول، د نړیوال ټولنې له استازو سره، د امریکې له سفیر سره، د ناتو له قومندان سره موږ په پرس کانفرنسونو کې ډېر تون بحثونه کول. ځکه هغه وخت په ملکی خلکو اوایي بریدونه کېدل او یا نور مسائل موږ به کولای شو چې ډېر په ازادانه توګه بحث وکړو. همدوی و چې ملاتړ کولو د بیان د ازادۍ په افغانستان کې او متاسفانه همدوی دي چې نن چپه خوله پاتې دي، یوازې لامی خبري او دا معلومه نه ده. خبریالان نن له یو پټ دښمن سره مخ دي، سیستماتیک وژنې دي او حکومت هم غندي، نړیواله ټولنه هم غندي او متاسفانه دغه ګواښ د مدني ټولنې فعالانو ته او خبریالانو ته په زغرده روان دی او یو ګونګ او مبهم او نامعلوم آلت سره خبریالان او د مدني ټولنې فعالان مخ دي.
سوئل کې د نوی یاد آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې مسؤل عبدالسمی غیرتمل هم را سره دی. ښاغلی غیرتمل، لومړی خو ستړي مشئ، تاسو هم خبرونې ته د تاسو فکر باندې په کابل، هلمند، ننګرهار او نور ولایتونو کې پرله پسې په ورستوي کې خبر اعلان په نه خښول، تاسو فکر کوئ چې دا بریدونه له یو بل جلا او په اشخاصو دي او کنه له یو بل سره تړلي منظم او په رسنیو او د بیان په ازادۍ بریدونه ګڼلی شو؟
سلامونه او احترامات مې قبول کړئ تاسو ستاسو رادیو اوریدونکو او البته په بحث کې سره ګډونوالو ته هم سلام. زه په دې باور یم لکه مخکې په بحث کې یاد شو، تاسو وګورئ د دولت تر ټولو لوی لاسته راوړنه په تیرو شلو کلونو یا نولس کلونو کې د بیان ازادي ده. هغوی چې پر هر سټیج درېدلې دي همدا د بیان ازادي یاده کړې ده او د همدې بیان د ازادۍ پر مسایلو باندې کریډیټ اخیستی دی. له ډیرو نړیوالو کنفرانسونو کې بحث پر سوی دی، مطرح شوی دی او د دوی مطرح کېدل یا په هر چوکاټ کې دوی د دیموکراسۍ او د نورو مسایلو بحثونه مطرح کوي، د بیان ازادي په سر کې. اما متاسفانه او بدبختانه باید ووایم چې دا د بیان ازادي هیڅ یو ادرس هم په دې نونو سکولونو کې کاملا ونه ساتله. بحث چې قرار قرار راسمه تاسو وګورئ په ولایتونو کې موږ تر ټولو عمده ستونزه چې موږ سره لاس وګرېوانو په عادي خبرونو کې هم په تحقیقي ژورنالیزم کې هغه معلومات ته نه لاسرسی وو. یو عادي ولسوال بدون د ولایت د والي څخه یا ولایت مقام د مکتوبه څخه یا د غیر اجازې پرته نه شي غږېدلی. او موږ د افغانستان د اساسي قانون د څلور دېرشمې مادې په رڼا کې د حق لرلو چې له هر چا پوښتنه وکړو، د دې تر څنګ معلومات ته د لاسرسي قانون چې د همدې اساسي قانون د پنځوسمې مادې په رڼا کې جوړ شوی دی، یو کرایي قانون دی، هغه دا اجازه راکړې ده چې هر فرد، هر افغان له هرې ادارې څخه کارکه دولتي وي که غیر دولتي وي پښتنه وکي معلومات نه واخلي. متاسفانه دغه حق قانون یوازې او یوازې په الماریو کې په جریدو کې چاپ دی او پروت دی. لوالي نیولې دلته په جنوب لویدیځ ځن کې درې ډېر کوچني مامور پرې نه دي قانون به شي خبر نه دي. په داسې حال کې چې حدونه دوی ته بار بار تمرینات هم په دې طرح وکړي دي. د بیان د ازادي محدودول د ویاندویانو سلب صلاحیت کول باید ته تر ټولو ښه زمینه مساعده کړي چې خبریالان ډیرو خطرناک سیمو ته د معلومات د لاسته راوړلو لپاره ولاړ شي او بل اخره ډول ډول تهدیدونه پر ځان باندې یوسي او آن د دوی د ژوند او سر په بای باندې تمام شي. تاسو پوښتنې په جواب کې باید وګورئ چې دلته که تاسو فکر سوي وو د وسلوالو طالبانو او د داعش ترڅنګ د شلو نورو وسلوالو ډلو اعدام شوی چې په افغانستان کې فعالیت لري، د غزنی د خبريال نیکزاد صاحب مسله طالبانو ډیر ژر رد کړل او هغه یو ډیر ښه همکار یاد کړ چې دا زموږ ډیر ښه همکار و، دولت هم دا رد کړل. نو وسلوالو طالبان و بخشي حکومت کاسونی وي په دې تور باندې، اما تر پای پر زموږ د پاره دا کاني کوینډا جواب نو چې موږ د نیکزاد کاتلینی ولیدي او ساده ویډیو یې واسه او هغه کې ډېر عادي خبرې شوی او ماده واځي نس ولې چې دا په څه شکل شوی او چیرې پلان شوی و دا برید کومه طرحه ده د دې تر شاتر چا لاس په نورو ولایتونو کې دغه سکړی سرام لاس لري کې نه لري.
غیرتمل صاحب
ډېر عادي شکل باندې او
د هلمند کې الیاس دای په نخښه شو د ازادې رادیو خبريال، نگزاد په غزنی کې په نخښه شو، په ننګرهار کې ملاله میوند په نخښه شو، په کابل کې د تلونی او زیو پوخانې خبريال یما سیاوش په نخښه شو. دغه وجنې تاسو فکر کوئ چې په مجموع کې له یو بل سره تړلې تنظیم شوی د بیان په ازادۍ د رسنیو د محدودولو په خاطر وجنې دي ار څوک چې یو کنه فکر کوي له یو بل جلا جلا پیخې دي چې په ار ولایت کې په سیمه ایز
کچ؟ نه نه نه، دا تړلې او سیستماتیک وجنې دي. هر هغه ادرس غواړي د اولس ژغ خاموشه کې، هر هغه ادرس غواړي چې اولس نور باید پر خپل باندې پلسران واچي او غي ته تر ټولو اسانه لار د خبري اعلان تهدیدول او د خبري اعلان وژنې چې شاندا یې وکړل دا کار یې وکړي. تاسو وګورئ په هلمند ولایت کې، د هلمند ولایت څخه به ډیر خبري اعلان اوس ریپورت نه ورکړي، وی د سر په بای باندې ریپورت نه سي ورکولای، او غي تر ژوند هیڅ یو خبر مهم نه دی. امدا شکل پکندار کې
اغیزته رازو غیرت مرسب چې پر سنوي تاغیز کړي دي. اغې نه مخکې به زه راشم حمیده عثمان، د دې وژنو په اړه باندې لکه مخکې چې تاسو ویل غیرتمل صاحب مرته اشاره وکړه، یو ګونګ او مبهم غوندې وضعیت دی. حکومت پړه پر وسلوالو طالبان واچي، وسلوال طالبان پټینګار وای چې دوی په دې وژنو کې لاس نه لري، پر لپسې ردی. تازه دانن د افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سانی لاګټ په یو ټویټ کې طالبان ملامت کړی دي چې دوی د مدني فعالانو، حکومتي چارواکو او ژورنالیستانو پر ضد یو داسې کمپاین پیل کړی دی هدفي وژنو چې مسؤلیت یې نه اخلي. د تاسو فکر باندې د طالبانو دغه په دې پیښو کې د مسؤلیت ردول او دا چې په طالبانو باندې ځینې مسؤلیت وراچوي، تاسو په دې اړه باندې څه فکر کوئ؟ څوک بالاخره لاس لري چې هر لوري مسؤلیت ردوي او طرف نه معلومیږي چې بالاخره دا وژنې څوک کوي؟
تاسو پوهیږئ چې د حامد کرزی د حکومت نه وروسته د اشرف غنی په حکومت کې، ډاکټر صاحب اشرف غنی په حکومت کې د خبریالانو په وړاندې تهدیدونه، د مرګ ګواښونه، سانسور، د خبریالانو بندي کېدل، لنډمهاله البته بندي کېدل، د رسنیو بندیدل، د خبریالانو فرار له هیواد نه تیښته، دا مسائل ول. ولې دغه سیستماتیک وژنې هغه وخت زیاتې شوې چې په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې خبرې رابرسېره شوې. له دې خبرو سره سم تاسو ګورئ چې په دې دوو میاشتو کې، لکه څنګه تاسو اشاره وکړه، د یماس یاواش په وژلو سره دا مسله پیل شوه. یو خبریال امینی د یک تلویزیون خبر د آریانا نیوز خبریال، ځوان خبریال و دیګی خپل غاړه په تیګه پرې کوي، دا هیڅ عقل نه مني. بل خبریال صدیقی په استالف کې په مرموزه توګه په ډیر یو جنایي حادثه کې وژل کیږي، یا همدار از ملاله میوان په ډاګه وژني، الیاس دای په ډاګه وژني. د خبریالانو دغه مرموزه وژنې او سیستماتیک وژنې واضح خبره ده چې د طالبانو راتګ سره نیغ په نیغه تړاو لري. پښتنه دا ده چې که څوک طالبان غواړي په واک ورسوي، یا خپل طالبان غواړي چې په دې واک کې شریک شي، نو باید د وینا په ازادۍ، په خبریالانو، په رسنیو محدودیت وضع کړي، قانون وضع کړي. ولې داسې وحشتناکه وژنې کوي؟ دا واضح خبره ده چې په افغانستان کې اوس مهال په خپل کابل کې یو شمېر هغه ډلې دي د حکمتیار په مشرۍ اسلامي هیڅ، هلته د شورای نزار ډله، همداراز نورې وسلوالې ډلې په افغانستان کې شته چې هغوی فعال دي.
عثمان، تاسو د یوې ژورنالیست په توګه کار کړی دی په افغانستان کې، ملامنیتی ادارو سره خپل لوړې ژورې درلودلې دي، وخت په وخت به ماتمن ستونزې هم لرلې ورسره. طالبان دغه خبره چې دوی ته ګوتنی ولکېږي، هغوی ټینګار کوي چې دا بریدونه د دوی د بدنامۍ لپاره کیږي، او حتی هغوی حکومتي ادارې تورنوي.
تاسو ماته اجازه راکړئ زه خپل مخکنۍ خبره په دې تکمیلوم چې د دې وژنو پړه طالبان کولی شي په دې نورو وسلوالو ډلې واچوي، دا وسلوالو ډلې کولی شي چې په طالبانو یې واچوي. دلته ټول وسلې لري، خو باید دا واضح وویل شي چې دغه قتلونه د سولې له خبرو نه وروسته، یا د سولې له خبرو سره یو ځای په ګام په ګام شروع شوي. او تاسو ولیدل چې اولین قتل د یماس یاواش، ورپسې دغه سیستماتیک وژنه چې د غور د خبریال په وژنه سره موږ تاسو ولیدل چې دوام لري. لا نه پوهیږو چې آینده قتل یا آینده وژنه به د چای. نو دا نیغ په نیغه دې مسلې سره تړاو لري چې طالبان که غواړي چې راشي، یا دوی ته واک ورکول کیږي، یا په واک کې شریکیږي. دوی له وسه غواړي چې دغه د بیان ازادي چې نړیوالې ټولنې د یو ډالۍ په توګه افغانستان ته ورکړي، وایي یو شمېر هیوادونه فکر کوي چې د یو ډالۍ په توګه یا سیاسي ارزښت په توګه افغانستان ته ورکړه، دا باید اوس قرار قرار له منځه لاړ شي. نو زه خپله ما تحلیل همدا دی، او فکر کوم چې طالبانو د راتګ د پاره د یوې لارې اوارېدل دي.
مننه خغل غیرتمل دی حمیده عثمان په خبرو کې مواولیدل چې دی ویل چې خبریالانو په خام ستونزې درلودي، خو په دغه کچ باندې ستونزې چې د افغانستان د سولې د خبرو د پایل سره په یو وخت راپورته شوې دي رسنیو په وړاندې، په دې کچ باندې سیستماتیکي وژنې او ستونزې نه وي. تاسو هم دغه یو بې ځوابه پوښتنه چې د ډېرې مودې نه همداسې مختلف نظرونه پې راځي راته ووایئ چې دا وژنې څوک کوي او آیا د سولې له روانو خبرو سره تړاو لري؟
دقیقا د سولې د خبرو سره کاملا تړاو لري. تاسو وګورئ د دولت او طالبانو دواړه طرفونو کله چې مخامخ پر میزونو سره کښېنستلي، کله چې طرفداران پر ذهنونو او رسنیو په بحثونو کې ګډون کوي، دونه تند الفاظ، دونه تند ترمینالوجي یو د بل په وړاندې کاروي چې ولس اطمینان کوي چې زموږ د دوی تر مابین سوله هیڅ نه وه، امکان نه لري، او ولس یو ډول نه امیده کړی دي چې تندې ترمینالوجي و تندو الفاظو و تندو مسایلو. نو دې تر څنګ پر دغسې مسایلو، پر دغسې وژنو باندې چې هغه د خبریالانو دي، مدني فعالانو دي، د دواړو لور ردول په دې معنا دي چې دواړه طرفه یو پر بل باندې د دغه وژلو ادعا لري چې دا وژنې یا دولت کوي او دا وژنې یا طالبان کوي. دواړه طرفین یې په آن واحد کې رد کړي او دواړه طرفین دا ادعا لري، دواړه طرفه دا ادعا لري چې دغه سیستماتیک وژنې چې د خبریالانو مدني فعالانو دي، دا د یوه طرف یا بل طرف له لوري کېږي. کاملا د سولې د خبرو سره تړاو لري او زما لشکیلو غاړو یوه غوښتنه دا ده چې د خبریال په وژنه باندې بې له دې چې فساد سره مبارزه موږ کمزورې کړو، فساد اوج ته ورسو، د خلکو ستونزې تر ځای پاتې شي، خلک ناخبره پاتې شي، خلک زیرېدلي او کړېدلي پاتې شي، خصوصا عام ولس بې له هېڅ نوه پایده، نه هم دولت پر دې باندې امتیاز اخیستلی شي او نه به خپل هدف ته ورسېږي او نه هم وسله وال، هغه که هره ډله وي او هر څوک یې کوي. یوازینۍ لار چې فلار کېدلی شي هغه دا ده چې د خبریال مدني فعال او هغه ادرسونه چې هغه د ولس لپاره غږ دي، د هغوی له مرګه، د هغوی د تهدیده باید لاس واخیستل شي کاملا، ځکه خبریالان دي چې همدا اوس بې وسلې په کندهار ښار کې او په ګڼو ولایتونو کې د ولس د ستونزو د حل دپاره یې سیمې ته ځي. زه تاسو باور وکړئ پر ارغنداب چې کله جنګ و، د ارغنداب اصلي تصویر هېچا نه حکومت او نه هم وسله والو ډلو واکان نړیوالې ټولنې او واکان نور ولس او اړوند ارګانونو تر روښانه کړي د همدغه خبریالان و. زه د ثانیه شاید دیم چې پر بیلابیلو خبریالانو باندې تا تکان وسول، همدغه خبریالان د سر په بیه تلل، د ارغندا ورشتنې تصویر خلکو ته وښاوه چې تک شنه باغونه د سولې ولسوالي په مرګونی ولسوالي.
مننه غیرت ملصب،
زه وایم
تاسو تر ازو بیرته. حمیده عثمان، څو ورځې وړاندې د ولسمشر محمد اشرف غنی یو سلاکار پر خپل ټویټر لیکلی و چې دغه مقایسه سمه نه ده په دې وژنو کې چې د حکومت د جګړې په دواړو غاړو باندې غږ کوو چې د خبریالانو وژنې دې پای ته ورسي. البته دا د هغه نظر و. د ده ټینګار دا و چې دوی ځواب ویونکي دي، دوی د رسنیو او د بیان د ازادۍ پالونکي دي او ظاهرا دا د دوی هڅې دي چې په افغانستان کې رسنۍ وس په دغه معیار دي، د بیان ازادي شته دي. نو د دې ټینګار او نیوکه په هغه سازمانونو دا و چې تاسو چې کلم ټینګار کوي، کلم چې غوښتنه کوي، موږ له هغه لوري سره چې د ده په وینا د وسلوال طالبان یادول چې د بیان ازادۍ ته یې په خپل وخت کې ارزښت نه ورکوه یا لږ تر لږه ازادې رسنۍ نه وي، هغوی سره مه مقایسه کوي. تاسو فکر باندې دغه خبره څنګه ده؟ آیا د دغه روانو قتلونو او وژنو که لوری نه وي معلوم، نو مسئولیت دواړو لورو ته په یو ډول باید راجی شي؟
بالکل، حکومت د خپل هر فرد د ساتنې، د سر و مال د ساتنې ضامن دی، دا قوانین تصویر کوي، دا خپل دوی هم پوهیږي. بله مسئله، د دې مسئلې د دې وژنو سرنخ یا د دې ستونزې سرنخ همدا اوس د حکومت په لاس کې دی. د حکومت استخباراتي او کشفي اداري خپويږي چې دا قتلونه څوک کوي، دوی چیرته دي، دوی خپله همدغه نن ما د رئیس جمهور د مرستیال امرالله صالح په فیسبوک کې ولوستل چې دوی په د کابل په اتمه حوزه کې هغه کور پیدا کړی، هغه کسان پکې نیولي دي چې مقناطیسي ماینونه جوړوي او په موټر یې نخلی. کله چې تاسو دغه ډلې نیسئ، کله چې تاسو استخباراتي او کشفي ادارې پوهیږي چې دا مقناطیسي ماینونه په کابل کې جوړیږي، نو واضح ده چې تاسو پوهیږي دا قتلونه څوک کوي او کنه. دا پوښتنه پیدا کیږي چې تاسو کشفي او استخباراتي ادارې هیڅ دغه توان نه لري چې دا ستونزه حل کړي، تاسو دی حکومت پای تاسو د مشرانو په هیڅ اې دا توان او قدرت نه لري چې د خلکو سر او مال وساتي. نو لطفاً تاسو دا کمزورتیا ومنئ. بل مسله دا چې طالبانو د کوم قتل د کوم جنایت تور په ځان منلې دی چې دا ومني. هر مسله نن په افغانستان کې داعش وایي چې طالبان دا جنایت کوي، موږ دا جنایت نه کوو. طالبان وایي چې موږ دا جنایت نه کوو. په داسې حال کې چې طالب او داعش نن یوه ډله ده، زه متيقنه یم چې په دې قتلونو کې طالبان سل په سلو کې لاس لري. شواهد دا ښیي عام خلک په دې مسایلو کې لاس نه لري او د وینا ازادي فکر کوم چې دوی کولی شي محدوده کړي، خو له منځه نشي وړلی ځکه دا د انسانانو طبیعي حق دی.
مننه حمید عثمان. وسلوالو طالبانو په ځانګړي توګه د دې ډلې وایان زبی الله مجاهد په ورستوي کې آزادۍ رډیو سره په یو مرکه کې په ټینګار وویل چې دوی په دې وژنو کې لاس نه لري او نه دا هغه څه دي چې دوی ته ګټه کوي. د دا وکړه چې دا د دوی د بدنامولو هڅه ده. په هر صورت اوس په دې تر شو چې اغیزې څه دي. ښاغلی غیرتمل، تاسو مخکې وویل چې له هلمند نه د الیاس دایي تر وژل کېدو وروسته څوک رپورټ نه ورکوي. پرون موږ ته یو اورېدونکي هم له هلمند نه خپل پیغام پرېښی و او په خپل ټلیفوني پیغام کې ویلي وو چې له هغې ورځې چې الیاس دایي وژل شوی دغلته د بې ځایه شوو کډوالو په اړه باندې چا پوښتنه نه ده کړې. د هغه وینا دا وه چې وخت په وخت به دایي په کډوالو او د دوی په وضعیت رپورټونه جوړول او چارواکي به ورته متوجه کېدل. تاسو ته عموما په دغه سهیلي ولایتونو کې د دغه تهدیدونو اغیز په پوښښ د ژورنالستانو وایي چې څومره یې اغیز کړی دی د ژورنالستانو او رسنیو په کار؟
دقیقا مخکې موږ پر دې باندې تبصره وکړله او اوس هم وایم چې یوازنی ادرس چې د ولس لپاره تر ټولو واضح او اسانه ادرس و تر څو خپلې ستونزې ورسره شریکې کړي او خپل د زړه بړاس ورته وباسي هغه رسنۍ وي. د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ، ارغنداب ولسوالۍ، ډنګ، دامن دا هغه ولسوالۍ وي چې جنګ ځپلي دي. اما یوازنی ادرس چې د خلکو د غږ پورته کولو لپاره و هغه رسنۍ دي او رسنۍ وي. عیني شکل په هلمند کې د شهید الیاس دایي ټول رپورټونه تاسو وګورئ، هغه پر دغه وروستیو ناخوالو باندې جوړ کړي وه او اوس هم خبریالان اخته و رپورټونه یې جوړول. اما متاسفانه په دې وروستیو کې د شهید الیاس دایي تر شهادت وروسته او په ګڼو نورو ولایتونو کې پر خبریالانو تر بریدونو وروسته خبریالان یو ډول خپل ژوند تهدید بولي. هره اونۍ، هره ورځ، هره دوې ورځې چې زه د خبریالانو سره تماس نیسم هغوی هېڅ په کاملا باور باندې د باندې نشي وتلی، تر څو پر تاکیکي مسایلو، تر څو پر هغه مسایلو چې هغه ولس ورسره لاس ګرېوان دي، له ستونزو سره مخامخ دي، پر دغسې مسایلو باندې رپورټ جوړ کړي. کاملا یې د خبریالانو پر ژوند باندې اغېز کړی دی او دا اغېز د خبریالانو پر ژوند باندې نه بلکې د ټول ولس پر ژوند باندې منفي اغېز دی. تاسو وګورئ خلک له فساد سر چکوي، خلک له ګڼ شمېر نورو مسایلو سر چکوي، اما د غږ پورته کولو لپاره یې ادرس نشته.
مننه.
خبریال پور دی او یا هم په دفتر کې راوتلی نشي او یا یې بېخي ولایتونه پرېښي دي.
حمید عثمان، تاسو راته خپل خبرې راټولې کړئ او په مجموعي توګه راته دا وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره خپل خبریالان، د رسنیو ادارې، افغان حکومت او همدارنګه وسلوال طالبان چې په افغانستان کې په راتلونکي کې په نظام کې د شراکت ادعا لري او غواړي، دوی ټول څه کولای شي چې هم له خپل ځان نه دا مسؤلیتونه لري کړي او هم لږ تر لږه خبریالان خوندي کړي؟ د تاسو وړاندیز څه دی؟
البته په لنډه توګه باید ووایم چې ما له خبریالانو سره خبرې کړې. همدا تېره شپه مې له یوې ښځینه خبریال سره په کابل کې خبرې وکړې. هغوی ډېرې وېرېدلې دي، له کوره وتلی نه شي. خبریالان بې دفاع کسان دي، دوی توپ او ټانک او اصلي نه لري. په فیسبوک کې هر ورځ دوی لیکي چې، یا په نورو ټولنیزو شبکو کې، ټویټر کې دوی لیکي چې موږ خدای پامانی کوي او وایي چې هر ورځ که موږ د کور نه تاسو او دا پسې موږ باید خدای پامانی وکړو او فکر وکړو چې موږ د ژوند وروستۍ ورځ ده. مدني فعالان له ګواښ سره مخ دي، خبریالان له ګواښ سره مخ دي. خو خبره دا ده چې که دوی ټول غږونه غلي کړي نو یو غږ به پاتې چې دغه غږ پورته شي. فکر کوم چې دا مسله اوس ګرانه خبره ده چې د دې مسلې دپاره څه وشي، ځکه چې هغه کسانو چې په افغانستان کې د وینا د ازادۍ ملاتړ وي، هغه کسانو چې ولسواک نظام په افغانستان کې غوښتو، هغوی هم نن چپه خوله پاتې دي. او زه فکر نه کوم چې داسې لاره به د اوس دپاره حل لاره ډېره مشکله خبره ده چې مونږ پرې وغږیږو، خو البته تر هغو چې دواړه لوري طالبان او د افغانستان حکومت واقعا په سولې یو ایمان عقیده او باور پیدا نکړي.
مننه حمیده عثمان. غیرت مل سپتا صورت لنډ وایي په څو ثانیو کې چې که همدا حالات رواني دي، بیان په ازادۍ به اغیزې څه وي؟ آیا رسنۍ به وکولی شي فعالیت وکړي؟
رسنۍ به وکولی شي چې فعالیت وکړي، اما متاسفانه هغه شی چې رسنۍ هیله کېږي، هغه شی چې رسنۍ توقع سته، په هغه شکل باندې نه. خلک به یو ډول بې باور شي، ولس به یو ډول له ستونزو سره لاس و ګرېوانیان نه د غږ پورته کولو دپاره به هېڅ ادرس نه وي. دا اوس هم له محلي رسنیو نیولې تر نړیوالو رسنیو پر ټولو باندې منفي تاثیر دی، پر ټولو باندې اغېزه ده، او دا اغېزه ورځ تر بلې نور هم ډېرېږي.
مننه افغان ژورنالیسته او زما پخوانی همکاره حمیده عثمان، او د افغانستان په جنوب کې د نوی یاد آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې مسؤل عبدالسمع غیرتمل. دوستانو، دا بحث په همدې ځای پای ته رسوو. د بلې خبري خبرونه د وړاندې کول لپاره